آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دغه معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمدشاه ابدالي 209 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتورۍ 215 کلیزه نمانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبر شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین منځنې په لړ کې به احمدشاهي لرغونی بازار او د احمدشاه بابا کور به ورغول شي. د احمدشاهي عصر او امپراتورۍ هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمدشاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپاني ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیسې سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیا وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول و وژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشاعره وشوې. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشاعره د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو ترڅنګ پکې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی وو. د نیمروز والی زمریالی احدی د مشاعرې په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، زکه جنگ بیل دی چې ماشومان یتیم او کورنۍ بی سرپرست کړي بل نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز ترڅنګ د بغلان په مرکز پلخمری کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانې فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په
اوس وخت کې د ماشوم ادبیات ته څومره کار کیږي؟ یعنی ای وخت مثال داسې امو چې غونډې بکې دي د ماشومان لپاره کتابونه چاپېدل، خو اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوې کتابونه د ماشومان لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي کنه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغه سې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کین یا په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس عنوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کیږي، خو بدبختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سخت کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چې حتی د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځي نه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکۍ ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 عنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشه یي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 کتابونه نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود، خو پښتو کې دا کمی احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون، چې دوی په کلي کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسلې څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي، یا زموږ تر بنسټه پورې راشي، او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي، او د هغوی حق دی، او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول، په تصویرونو، په محتوا، چې دا د ماشومان له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي، ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیاتو. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورډ لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی براس کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی براس کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکل کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کولو په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم یو چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي، او ځینې نور محدودیتونه دي، چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، یا زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه، هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو د وخت ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه پلاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی، او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. له ډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بله دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت دی، مستشفی خپل ولایت ټوله تپیږ. او بله خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي. اشرف صاحب، نو دغه علت دی چې زموږ په خپل ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس بې غبره د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغه سپاقه دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوي او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدرداري یم. دا چې جنگ می پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا ښه پوهېږم، زما کور په کښې سودېږي، هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مه کوئ، جنگ منه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسر، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول سي. نو شاعران هم په دې برخه کې، زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی داری مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبی بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبی بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ارزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیلو لور ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي، له شکیلو خو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینی توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کی جنگونه په سادونه دي زکه خو زخمی زمونږ زړه دي او مونږ چې د بابا په سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي امن مینا مونږ را وصل غواړو بس دغه دوه درې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکومه چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي تقریرونه پیغامونه دي د بل دي او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زموږ څه دي به زموږ خو منل دي او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نور د خدای کار دی بخل کنه بخل مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دي او یا محبوبه زمونږ دانه وی جامې دي پیوندونه په کمیس پور ګنډل دي.
محبوب جان محبوب استاس لمړی شعر ټولګه چاپ شوه، ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکتنه وشوه. لمړی د نننۍ غونډې په اړه راته وایي او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو، ډېر خوشحاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره ثبت لګي د چا ژوند بدل شي. ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو. غونډه شو
کېدای شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزرسه پشتاج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچي انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمي، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبي، بیا غربت دي. دغه د پلار مخ د وجې والله زه دې خلکو ته وګورم خپم شمه خوشحالم شمه خوشحاله پدې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی خپه پدې شمه چې ما ویژه خدای زما نه ولې اغرسم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهیږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و، نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کیږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي، هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پیرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمانه خټه لند پکې، هغه ته به سپورت نه ملو شوی، هغه به د قربت د وجه په خپل غریبۍ کې لت پتی. نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومانو ته سپورت ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکه، کنه درته وایي چې د ښوونځي ترسونه دی وایه؟
بس اوله خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کولې، اوس راته نه وایي. زه وی چې کم ځای کې مو شاعري او مشر ورور م راته وی چې زه به دې بوزم، خو اوس ته دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډېر خلکو پېژندې، اوس لازمي ځه
یو شعر به اوس در نه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته، جانان خپه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړه چې لیونی شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار خپه شو، د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو ویلو اندازم جلا دی، خلک خوښوي، یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کمې خبرې کوم پوهیږي پې، بالکل پې پوهیږي، خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم، نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي راخوځي.
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همدا شو
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي، خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کوم لګیا دی.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي، انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بے انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني غني خان مده پښتنو نه هېر نشي.
ستاسو عمر 12 کاله ده، ستاسو په څیر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب چاپ شي، هغه ته ستاسو خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی، پکار دی چې هغه لا سپورټ ورشي، هغه را بیدار شي، کتاب څه شي، بلا خلک شدی چې دومره کتابونه بچاپ کې خو دغه پښتون کا خپل ټیلنټ او خو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو څه شروع نه وي اغلب ان شاء الله ډیر سپورټ پولو دا پښتانه ورکی خو چې په کم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ کارا کې دنیا ته خو یې خپل ټیلنټ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوینه داسې
ځان دې په غلې کوینه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراولي
بالکل اڅ چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو دو درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چې یاران و په یو تل تلل د ژوندو را کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به مړی پس د مرګ نه ژول او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دی په بیا باندې مړی لامبول په جماعت کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول دی چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی ودرته چې ځان لا رخی رخی گریوان گنڈما دیر زیاد زور شوی دی خپل توان گنڈما او نه پورکی گی زان لزلمی شین کوش پا دزلار ورمان گنڈما نه پورکی گی زان لزلمی شین کو اوس پا دزلار ورمان گنڈما او چه پختانو پا یو چه غون کلو تا یک هزار و زه قربان گنڈما او د خپل بابا پا پت سپا بزما نن با دا لر و بر افغان گنڈما محبوب غم سر بلد یم دمرا با خوشحالو با نخبکان گنده
دیره لی دیره مننه
خوشحالو سی دیره مننه
رادیوی مجلال آزادی رادیو سخاوری انسان کله دومره په چا پوری وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپل خوشحالي په ځان پوری وتړي نه په نورو پورې دا نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلې په بیړه پورته وکتل زول استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلې مخ ور واړو پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پند کتاب کې خود انجلې ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سرلګې وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال را ځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژوند ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل استاد وویل کیستا غونډه در پسې جړلای او با موجود به وو خو اوس نشته نجلۍ هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زوروي نجلۍ غریو واخیسته بے تفاوت ده ارزخ نرا کوي ما ته وګوري نور انجونو ته ور وګرځي خبرې ور سره کوي خان دي زړه می وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستاله زوریته خوند اخلي. دې رنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایا، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلای. د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، د دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، چې مندلی دی په کان یې وشتلی خلق. دړندو شار دی لډیوې سره خپلوی نه لري، دړندو شار دی لډیوې سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، پرون د سام سره وتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، دلته چراغ لینو درهم تمامت ریکوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. جهاني تما د مردی دلیونتوب کیسه ده، جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د ازادي رډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے چل سے زے او پل نازکی شنڈے چل سے زے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستائی را دے لتا ترے نلوڑے ستا بلا سنو تاسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہیچ نلرو تد وطن خوبو نچلاوینی پکر بلا کی ٹوکے دلے گلے یاد گلشن خوب نلاوینی جنے دا خدے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا
قسم د هندو کشو د پامیر تاج ته پسپین غر کې د بزرگ چکی د تا تری او د بنیر تاج جنه د خدای او د رسول منا پدې خبر.